د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو سیاسي او نظامی برخی د سولې او جګړې په سر سره اختلاف لري. دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو او د مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. په نورو ریپورتونو کې د ولسمشي د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو په اړه نوي پرمختګونه هم در سره شریکو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې برمته کړي وو. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي، او ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې یې سایبري حمله شنډه کړې ده. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي دي چې درې ورځې مخکې یې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي ول. د فیض آباد ولسوال الف شاه عطایي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه څلوېښت تنه وسلوالو طالبانو نن خوشې کړل، خو څلور تنه نور تر اوسه له هغوی سره یرغمل دي. د پاڅون کوونکو مشر الله بیرن چې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ د لویې لارې د امنیت چارې سنبالولې، درې ورځې مخکې د شبرغان اندخوی پر لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو، او دغو کسانو چې طالبانو تښتولي وو غوښتل یې چې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په لومړي سر کې د جوزجان چارواکو د فیض آباد ولسوالۍ د شاوخوا سلو اوسېدونکو د تښتولو خبر ورکړی وو. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې څومره شمېر سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي، زیات جزئیات یې په دې اړه نه دي ورکړي، خو دا یې ومنله چې په دې هېواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغېزناک اقدام دی. هغه زیاته کړه، موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې همدا دی. په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دی، را دي چې شاوخوا 15,000 د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي. له جنرال میلی څخه د کانګرس په دې استماعي غونډه کې د وکیلانو یوه غوښتنه دا وه چې له هغه واوري چې آیا پینټاګون د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه د امریکا خلک تیر ایستلي دي که نه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دغه راز د جنرال میلی ترڅنګ ټاکل سوی و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون د ورځې ناوخته د کانګرس غړو ته تر تړلو دروازو شاته په غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه معلومات ورکړي او د هغوی پوښتنې ځواب کړي. تاسو موږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکی ادارې سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. دا خبر ایرانی رسنیو د دې هیواد د مخابراتو د وزیر محمد جواد آذری جهرومی له قوله ورکړې ده. هغه ویلي دغه سایبری حمله په لوړه کچه تنظیم سوې وه، خو بیا هم چارواکي په دې اړه پلټنې کوي چې دقیق اندازه یې معلومه کړي. ښاغلي جهرومی نه هغه دولتي اداره په ډاګه کړې چې دغه حمله ورباندې سوې او نه یې هم د دې حملې تور پر کوم هیواد پورې کړی، خو ژمنه یې کړې چې په دې اړه به وروسته یو راپور خپور کړي. دا نه ده روښانه چې آیا دغه وروستۍ پیښه د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د سایبری حملو د روانې لړۍ یوه برخه ده او که څنګه. تهران له دې مخکې د جون په 24مه هم د ایران پر ځینو اهدافو د سایبری حملو د شنډولو ادعا کړې وه. د فرانسې او نایجر مشرانو نن موافقه وکړه چې د جی 15 په نوم ډلې سرمشریزه به د 2020 کال لومړیو ته وځنډوي. ټاکل سوی و د افریقا د وچې د ساحل سیمې 15 هیوادونو بورکینو فاسو موریتانیا، مالی، چاد او نایجر د مشرانو دغه سرمشریزه روانه میاشت په فرانسه کې جوړه سي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر ویل دغه وړاندیز د نایجر له ولسمشر سره په ګډه سوی دی. په دې اړه پریکړه وروسته له هغې کېږي چې پرون د مالی له پولې سره نږدې د نایجر پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتیري ووژل سول. د چاد دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه حمله کې لوی شمیر تروریستان له منځه وړل سوي او د پوځ 12 تنه هم ټپیان او یو شمیر نور لا درک سوي دي. نن د برتانیا په عمومي انتخاباتو کې چې نتیجه به یې له اروپایي ټولنې د بریکزیت یا د برتانیا د وتلو لپاره برخلیک ټاکونکی وي ګډون کوي. د رایې ورکولو مرکزونه د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول او د شپې تر 10 بجو به د رایې ورکوونکو پر مخ پرانیستي وي. کاندیدان په برتانیا کې د 6500 انتخاباتي حوزو له لارې هڅه کوي چې مرکزي پارلمان ته لاره ومومي. په برتانیا کې د نظر شمیرنو 6 موسسو روانه میاشت وموندله چې خلک تر ډیره د صدراعظم بوریس جانسن محافظه کار ګوند چې غواړي له اروپایي ټولنې برتانیا وباسي له نورو غوره بولي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د طالبانو سیاسي او نظامی برخې د سولې او جګړې په اړه خپل کې سره اختلاف لري. په دې موضوع په ریپورت سروي را دا وری چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي نن د ولسمشری د ټاکنو د لومړنیو یا قسمی پایلو د اعلان په اړه پریکړه کوي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کاملا دا مادګی لري چې نتایج اعلان ته وسپاري خو تر اوسه پورې رسمه.
په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د سولې په برخه کې د سولې ولسی حرکت د بادغیس په نیت هلمند پریښی. دا به له هلمند نه په یو ریپورت کې واوري. د کابل کندهار د انخلون کې پلا لنړېدو پوره اته میاشتې تیریږي خو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ پل اوس څه حال دی په اړه به یې ریپورت ولرو. ستاسو له پیغامونو څخه پیغامونه هم راخلو. که وختو دا مم واوري چې د هند په اسام کې د ناکراریو د زیاتېدو له کبله هند زرګونه هندي سرتیري دغه ایالت ته استول شوي دي. د خبرونې په دوهم نمایي کې د سپورت خبرونه، کور کلی او همدارنګه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی مه هېروئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي د طالبانو سیاسي او نظامی برخې د سولې او جګړې په اړه خپلو کې اختلاف لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د طالبانو د سیاسي او پوځي برخې د دغه هیواد د سولې او جګړې په اړه له یو بل سره په اختلاف کې دي. د دې دفتر وایاند ازادي راډیو ټول کې حکومت او طالبان سوله وکړي. د افغانستان دولت به په دې اړه چې د طالبانو سیمه ییز جنګیالي به د احتمالي توافقنامې پر اساس له جګړې لاس واخلي کنه اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
سره له دې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د هیواد د سولې او جګړې په اړه د طالبانو د سیاسي او نظامی برخې ترمنځ اختلافات موجود دي. د دغه دفتر وایان کبیر حقمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ټیټه او لوړه کچه طبقه هم په دې اړه واحد دریځ نه لري.
در مورد موضوعات جنگ و صلح و حتی مذاکرات نظر
موږ په دې باور یو چې طالبان د سولې او جګړې او مذاکرات په اړه واحد نظر نه لري. ټیټه او لوړه طبقه سیاسي او پوځي خلک له یو بل سره ستونزې لري. موږ د دې لپاره اندېښمن وو او یو چې که هوکړه وشي د طالبانو ټیټ پوړي او جنگلي چې په سیمو کې جګړه کوي د سیاسي برخې پریکړه به ومني او کنه.
قبول میکنند همین فیصله ای کسایی که برمایندگی از اونا در مذاکرات میشینند.
ښاغلی حقمل وایي له همدې امله افغان حکومت د سولې د خبرو اترو لپاره د یو میاشتني اوربند وړاندیز وکړ. د نوموړي په خبره طالبان باید په دې یو میاشت کې ثابته کړي چې جنګیالیو باندې کنټرول لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجی انوري هم د یو پیغام په خبرولو سره رسنیو ته ویلي طالبان باید د اوربند په منلو سره خپل واحد رهبری ثابته کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تر دې دمه ازادي راډیو ته په دې اړه ځواب نه دی ورکړی، خو په افغانستان کې د طالبانو د پوځي برخې ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دوه ګونی توپ نشته او د سولې او جګړې په اړه طالبان واحد نظر لري. مجاهد د اوربان په اړه وایي د امریکا سره د سولې تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل که د سولې هوکړه لاسلیک شي د دغې ډلې وسلوال به د 3 ساعتونو په لار کې به یې پر اساس عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لبیا پیل شپږ ورځې تیریږي. تر دې وړاندې د سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو له لوري په یوه حمله کې د یوه امریکایي عسکر د وژل کېدو له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مذاکرات لغوه کړل. ټرمپ له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې اوربان د سولې له لومړنیو شرطونو څخه دی، خو طالبانو تېر ورځ په داسې حال کې چې سیاسي رهبري یې په خطر کې له امریکا سره پر مذاکراتو بوخته ده، د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د امریکایانو پر پوځي اډه حمله وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې غواړي یو ځل بیا په قطر کې د امریکایانو او دغې ډلې ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخ شي.
په طالبانو کې یو شمېر ډلې شته چې غواړي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. دغه ډلې په ځانګړې توګه تمویل او تجهیزېږي او له پاکستان نه اطاعت نه کوي، خو له نورو خپلو مرستندویو فرمان اخلي.
ښاغلی آسی په طالبانو کې د دغې ډلې مشخصه نومونه نه اخلي، خو وایي چې په طالبانو کې یو شمېر کړۍ د ایران او روسیې له لوري تمویلېږي او د هغو دوو هېوادونو په غوښتنه حملې کوي. روسیې او ایران هېوادونو تر دې وړاندې له طالبانو سره هر ډول مرستې رد کړې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د طالبانو په منځ کې هېڅ جلا شوې ډله شتون نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري رئیس مولوي قلم الدین آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال افغان او بهرني عسکر په وسلوالو طالبانو حمله کوي او دغه شان طالبان هم په خپلو مخالفینو حملو ته دوام ورکوي. دا فکر کوي چې دغه ډول حمله د سولې پر روانو خبرو هیڅ ډول منفي اغیز نشي کولای. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد آزادی راډیو ته وویل چې ښکیل اړخونه باید هڅه وکړي چې د حملو د مخنیوي په هدف ژر تر ژره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
او خدای افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای سوله باید غلط تعریف نشي او په دې بهر کې د خزو پر حقونو هیڅ معامله د منلو نه. د اسد الله خالد د ناټو ځواکونو او د کورنیو چارو وزارت په ګنده غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په بهر کې شاتګ نشته او حکومت به هیڅکله د سولې تلل نشي چې پکې د خلکو په تیره د خزو حقونه تر پښو لاندې کیږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د سولې د خبرو تودېدل او په دې اړه له یوې ورځې نه بلې ته د خلکو د اندېښنو زیاتېدل. افغانستان د دفاع وزارت وای د دې هیواد خلک داسې سوله غواړي چې ټول ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوي وي. د دغه وزارت سرپرست اسدالله خالد د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو د ګډون د ارزونې په ناسته کې وویل د سولې په بهیر کې باید د ښځو ګډون او پرمختګونه په پام کې ونیول شي.
ریښتینی
سوله غواړو، دا سوله چې برابري پکې په پام کې نیول شوې وي، دا سوله چې د جنگ له فضا لرې وي او د خلکو پر حقونو پکې معامله ونه شي. که بیا هم داسې غږ پورته شي، ستاسو امنیتي ځواکونه ستاسو د ژوند پر حقونو باوري دي.
په قطر کې د طالبانو د استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدو سره لدې چې سولې ته د هیواد د رسیدو هیلې پیدا کړي، یو لړ اندېښنې هم راپارولي چې ګواکې له څو کلنو لاسته راوړنو او په تېره د ښځو له پرمختګونو سره به معامله وشي. افغان حکومت له یوې خوا د سولې د خبرو پیلېدو ته خوشبین دی او له بلې خوا وایي چې سکل طالبانو ماته خوړلې ده. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل سکل په ملکی تلفاتو کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی دی.
26% ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی و دفاعی بالا رفته.
عملیاتی ظرفیتونه مشبک 20% لوړ شوی. سکل مونه ولسوالی ونیولی. دریز موږ اختلای دی. د طالبان لخوا چې د الفت عملیات پیل شوی وو مات مکړل. دولت د سولې بهیر د ارزښتونو له خوندیتوب سره پر مخ وړي.
طالبان اوس د خپلو خبرو اترو لوري د امریکا متحده ایالات ګڼي. په افغانستان کې د غوث ماموریت یو قومندان جنرال ټیلر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشري حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
This committee here and what you're doing is just
موږ ته د هیواد امنیتي ځواکونو سره همکاري کوو. د سولې او د امنیتي ځواکونو پروژنه پیاوړتیا او د جندر په مسله کې ورسره همغږي لرو. هڅه مو دا ده چې خزه د امنیتي ځواکونو لیکو تراشي. دوی کولی شي د سولې په بهیر کې هم رغونکې نقش ولري. د سولې د بهیر یو مهمه برخه وي او په دغه بهیر کې ګډون وکړي.
اوس په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ خبري روانې دي، خو دغه خبرو لبیا پیلېدونه د شپږو ورځو په تیرېدو سره طالبانو بیا هم د تاوتریخوالي کمولو او اوربند ته چې د افغان حکومت اساسي شرطونه دي غاړه نه دی ایښې. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
جنگ د ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو یا قسمی پایلو د اعلان په اړه پریکړه کړې. دا خبر د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د ازادي راډیو ته کړی. بلوري ته بیا د دې کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست وی د ټاکنو د پایلو د اعلان په اړه بشپړ چمتووالی نیول شوی. امید ظهیر مل په اړه رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معتبر سرچینه وایي کمیسیون به نن د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو یا هم قسمی پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پایلو د اعلان په اړه ټول کارونه بشپړ شوي، خو دوی یوازې د وخت او د پایلو د ډول په اړه نن بحث کوي. بلخوا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست وایي کمیسیون د پایلو اعلان ته بشپړ چمتو دی، خو په دې اړه د کمیسیون رهبرۍ رسمن پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا دا امادګي لري چې نتایج اعلان ته وسپاري، خو تر اوسه پورې رسمن د رهبرۍ لخوا په دې حق باندې فیصله نه ده شوې او د رهبرۍ ترمنځ مجلس فعلاً هم جریان لري و به ګورو چې د دوی فیصله څه کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ته چمتووالی ښیي چې د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی وایي کمیسیون باید نور جرأت وکړي او پایلې اعلان کړي. میرمن غنی له افغانانو مننه وکړه چې د ټاکنو د پایلو اعلان ته یې ډېر صبر وکړ.
ټول له وړکیو تر لویانو په دې تمه دي چې څوک ولسمشر کیږي. فکر کوم چې پایلو ته رسیږو، ځکه د ټاکنو کمیسیون په وروستۍ ناسته کې اوږده بحثونه وشول او دای هم وویل چې نور غونډې نه کوي، پایله باید اعلان شي. خدای دې وکړي چې دوی جرأت وکړي او پایله اعلان کړي. پایله هر څه کوي د خلکو رایه ده.
په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي افغانان د معتبرو رایو پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو اعلان غواړي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ یوه خبري غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په نه اعلان نیوکه وکړه او زیاته یې کړه کمیسیون د دې پروسې په مدیریت کې پاتې راغلی.
ټاکنو بهیر ډېر وخت شو، له بده مرغه موږ تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې نه لرو او کمیسیون په دې باندې تر اوسه نه پیږي چې قسمی پایلې اعلان کړي که لومړنۍ پایلې اعلان کړي او څه رقم په دې اړه باندې پریکړه وکړي. نو دا واقعا چې دغه بهیر لپاره یو لویه ضربه ده، هم په تخنیکي لحاظ باندې، هم په حقوقي لحاظ باندې، او نور دغه پروسې دوام د پروسې په ګټه نه ده، په خیر نه ده، او خلک هم نور ستړي سوي لري دغه وضعیت نه.
خغلی رشید هم دا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر پوښتنې لاندې راوست چې خپل قانوني چارې له یاده وستي او یوازې د څارونکو په توګه عمل کوي. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي ټول کارونه یې د قانون پر بنسټ مخته روان دي او هیڅ داسې ټکی نه دی رامخته شوی چې له مخې دوی قانون تر پښو لاندې کړی. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس نوماندان هم تورن کړل چې د خلکو رایو ته درناوی نه کوي او یوازې د دې موخې لپاره هڅه کوي چې په یو ډول قدرت ته ورسیږي. له دې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویلي که کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي دوی به پر وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل هم د کمیسیون کارونه غیر قانوني بللي او ویلي دي که یو غوښتنې ونه منل شي د ولسمشرۍ ټاکنو پایله نه مني. د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا هم د ټاکنو د پایلو د اعلان سره مخالفت کړی او د ملي ګډون تر نوم لاندې د حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تل میاشتې په شپږمه وشوې، خو کمیسیون سره له دې چې دوه ځله یې د لومړنۍ پایلو د اعلان ژمنه کړې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې عملي ګام پورته کړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل کندهار د خلون کې پلان لیدو پوره اتمی اشتتیری کې خلا هم نه دی راغول شوی. د کابل خار د پنځمه حوزې په کمپنۍ سیمه کې د غنړیدلې پل چې لامل یې موټر چلون کې او د سیمه وستون کې لګن وستون سره مخ دی. حکومت یې د بیا رغولو شمنه کړي. خاطر پردیس له نور جزئیاتو سره.
د کابل خار د کمپنۍ سیمه چیرته چې د پلازمینې کابل او یو شمیر جنوبي ولایتونو د هغه نړیدلې پله په وسیله نښلیږي چې د اته میاشتو په تیریدو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ پل چې د کابل کندهار لویې لاره پرې هم تیریږي د روان لمریز کال د وري په دیرشمه د سختو سیلابونو د راوتلو له امله ونړید. که هم چې د پل له نړېدو سره دغه لویه لاره په بشپړه ډول ونه تړل شوه او په سمدستي ډول موقتي پل جوړ شو، خو د ګڼې کونې له امله وخت نا وخت د ټرافیک پر مخ بندېږي. د دې سیمې دوه تنه اوسېدونکي توریالی او امید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
مریضانو لپاره ډېره ستونزه ده. بیروبار ده او ګرد غبار جوړ سړی دلته مریض دېږي ته ګرد غبار ته وګوره.
دولت هېڅ ظرفیت خاص از خود نشان نزده به ما کوم کار خاص نه کده. کار میخواستیم و توقع داشتیم او کار انجام بر ما داده نمیتونه.
دغه پل چې کابل له لویدیځو ولایتونو میدان وردګ، زابل، غزنی، هرات، نیمروز او کندهار سره نښلوي، نه یوازې دا چې د سیمې اوسېدونکو ته یې ستونزې پیدا کړې، بلکې د مسافر وړونکو موټرو ډرایوران هم له جدي ستونزو سره مخ کړي. دوی د پله د بیا جوړېدو په برخه کې اړوند ادارې په بېغوري تورنوي. محمد نسیم او همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پارسی که کمزوری پده که خو بیخی داره کمزوری ده دلده مازیگر ده دره و بجو پا تیم که ده موتر پا شبو شبو ولالوی سوش نوبت ورشی او تپلو تیرش
حکومت مزیش نیست واقعیت که نیست خاطر از این که اگه این پول سایی کلان جور کنه بسیاری امبولانس می آیا رابندی است شاید که مریض هم داخل امبولانس از بین بره.
خله دې ټول اندېښنو سره اوس پوښتنه دا ده چې دغه پله د جوړېدو چارې ولې نه پیلېږي او که پیل شي ولې ورو پر مخ روانې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ویان مرستیال یوسف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
اساسي پول باید اساسي جوړ شي نو دا تبن وغواړي. موږ اساسي پول چمدل د ویجاړ شوی پول چې ده دا به په همدې نقشه باندې رغول کیږي خو د دې ترڅنګ یو بل پل هم جوړېږي البته هغه نوې پول ده.
دا په داسې حال کې د هغه مهال چې د کابل او لویدیځو ولایتونو نښلون کې پول د سختو سیلابونو له امله ونړید، له لنډې مودې وروسته ولسمشر د خپل حکم پر بنسټ د ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې د دې پل د جوړېدو لپاره 250 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي. خو دا چې دغه پل به کله جوړېږي د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، وروسته د هلمند څخه د سولې د ولسی حرکت په اړه یو ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې د هلمند یو بل ریپورت ترازو. دغه ولایت کې که جګړې زیاتې دي، خو یو ښه خبر ترې دا راغلی دی چې دغلته د جوارو حاصلات هم په سلو کې 15 زیات شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را وړاندې کړي.
ډېر زورور جواري کوي منګلواره پر دغه وخت باندې ارزان شي.
اسدالله سش کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي، اوبه ډېرې خو کیمیاوي سره کمه غواړي، اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسدالله د کرنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او موثر تخمونه یوسي. دا ازادي راډیو ته وویل که د جوارو بازار ګرم سي او یا د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آبادې سي، دغه زراعتي بوټي ته به د ډېرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډېر زورور جواري کوي منګل باره پر دغه وخت باندې ارزان شي.
بزګر څه غواړي؟
بزګر خو دا غواړي چې اوس یو دلته یو پاپریکې وایي شی وایي دلته د جوارو سیل خو ښه جواري کوي، دې سبا مې شی جوړېږي.
نو بار بیا ډېر خلک کرل. هلمند د کوکنارو نشي توکو په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنارو ته ډېره ترجیح ورکوي، اما په هغه سیمو کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان امیری وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې یې موندلي دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی امیری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غوړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو غو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي، حاصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کېږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړه نو بیا به جوارو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوي دي چې هغه تور کود چې وه هغه د غنمو د پاره وه، اوس د جوارو تم تور کود کې هغه د پخوا څخه حاصلات اوس دوه چنده سوي دي یا ډیر سوي دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سوو جوارو په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته د 20 نه تر 25 پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بېلابېلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړې. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډیر بزګر بلد دي. که په هلبند کې ورته د پروسس فابریکه جوړه شي جوار د کوکنارو ښه بدل کېدای شي.
د جوارو حاصلات دلته په هلبند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیته غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیته دغه ځینې جوړې کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګرانو څخه په ډېر عادي قیمت اته که اوس چې اوس په 500 افغانۍ مني یا په 50 افغانۍ مني، حتی دوی خپله مصارف نشي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاکه او په دې برخه کې نه پانګونه لویې ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لار همدغه د جوارو د حاصلاتو همدا وه چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض و افات هم د جوارو په کرکیلې کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول 6 کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدلې. نوې ورایټي بزګر رانو تور پیژندل سیوی چې بینان بایست دی سو چې موږ د جوارو د نگاه څخه بالکل خودکفا حالت کې یو، او روزمره د دی ولایت څخه جوار او نور ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې حالت د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي وو زی د ایوانی خوراکي د پر جیند پروسس کیږي، استفاده جیند کیږي.
ویرایټی د ودی او حاصل مخی د وزارتي بوټي څو دولت تخم توای چې هر یوې د بل سره په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدل کېدای سي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجا، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند نن د دې هېواد په شمال ختیځ ایالت اسام کې د ناکراریو د آرامولو لپاره زرګونه سرتیري واستول. دغلته ول ناکراری راپورته شوي د فریبا ظاهر په ریپورټ کې اورو.
په آسام کې وضعیت د تېرې شپې راهیسې وروسته له هغه نارام سو چې خلکو په دې هېواد کې د غیر مسلمانانو لپاره د تابعیت د نوي قانون پر ضد اعتراضونه وکړل. دا قانون پرون چهارشنبه د هند پارلمان تصویب کړ. د دې پرېکړې له مخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو ګاونډیو هېوادونو افغانستان، بنګلادیش او پاکستان ورغلي وو او هلته په غیر قانوني ډول میشتي، د هند تابعیت ورکوي. د هند صدراعظم نریندرا مودي پرون وویل چې د هند پارلمان لوري داسې ستره پریکړه د هند د خلکو د ورورګلوۍ او همدردۍ احساس څرګندوي. مودي په دې اړه په یوه بل ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي. خو د دې قانون مخالفانو خبرداری ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولاریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت سوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو او شی اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کوي چې د صدراعظم مودي د حکومت اجنډا چې پر هندو نشنالیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیون مسلمانان څنډې ته کړي، خو صدراعظم نریندرا مودي دا مسله رد کړې ده. د همدې قانون له تصویب سره د هند په ټولو شمال ختیځو سیمو کې اعتراضونه پورته شول. په آسام کې اعتراض کوونکو ګرد بندیز مات کړ، موټر او ټایرونو ته یې ورچولې او د مودي پر ضد شعارونه ورکوي. د هند له نورو برخو څخه زرګونه سرتیري د ایالت ته رسېدلي دي. پولیسو پر مظاهره چیانو وشکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د آسام په لسو سیمو کې د 24 ساعتونو لپاره انټرنیټي خدمات بند ول. حکومت وایي چې ټولنیز رسنۍ کولی سي د وضعیت په لا خرابېدو کې رول ولري، نو ځکه یې دا پریکړه کړې ده. د هند حکومت چې د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی ویلي چې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش مسلمانان له دې امتیاز مستثنا دي، ځکه هغوی په خپلو هېوادونو کې د خپلو مذهبي عقایدو له امله نه شکنجه کیږي.
دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. یو ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي ول. د امریکا یو جک پوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه چې څه شمېر سرتیري به په افغانستان کې پاته سي زیات جزئیات ورنه کړل، خو دا یې ومنله چې په دې هېواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغېزناک اقدام دی. روسیه د دوو جرمني ډیپلوماټانو د استلو اعلان وکړ. دا په یو متقابل اقدام سره روسیه اعلان کړی چې دوه جرمني ډیپلوماټان به وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویل د جرمني سفیر ګیزا اندریاس وانګیر یې احضار کړی او ورته ویل سوي چې دا دوه ډیپلوماټان له روسیې څخه د وتلو لپاره اووه ورځې وخت لري. جرمني تیر اونۍ دوه روسي ډیپلوماټان وروسته له هغه وایستل چې د ډسمبر په څلورمه نیټه د فدرال څارنوال دفتر ویل کافي دلایل شته چې په برلین کې د یوه څلېرویشت کلن سړي زلم خان خانګوشویلي د وژلو امر یا د روسیې حکومت او یا هم د چچنیا جمهوریت ادارې ورکړی وي. او ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. دا خبر ایرانی رسنیو د دې هیواد د مخابراتو د وزیر محمد جواد آذری جهرومی له قوله ورکړی دی. هغه ویلي دغه سایبری حمله په لوړه کچه تنظیم شوی و، خو بیا هم چارواکي په دې اړه پلټنه کوي چې دقیقه اندازه یې معلومه کړي.
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، کور کلی واورئ او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام واورئ. په هلمند کې مو د سولې د ولسي حرکت په تازه اقدام خبرو. د سولې ولسي حرکت نن د بادغیس په نیت له هلمند څخه روان شو. تفصیل د الیاس تایی په رپورټ کې.
د لشکرګاه ښار د شهید حکمت په نوم څلور لارې کې د سولې د ولسي حرکت غړي تر دغه لارینو وروسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فراه نیمروز او هرات تر څنګ به هغو ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د سولې په نوم دغه ولسي حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته شو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې غږ کوي. د لشکرګاه په ننني لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. که څه هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د هغه ځایه تر لږ ځن وروسته بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل، خو دا ځلې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروند لارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور دېرش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړی دی. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده، پوره نه غوښتنه ده چې اوربند وشي د افغانستان د حکومت او د طالبان.
که څه هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل، خو دا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو له دې جملې کندهار، لغمان، ننګرهار، کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسي حرکت د غړو دغه نوی پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دوستانو، د هغه تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ چې سپورتي خبرونه مو په وخت پاره نه کړای شول. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ یو څو سپورتي خبرونو ته له رحمت الله افغان نه اورو.
د د شطرنج د دوستي جام سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې له ټولو ولایتونو څخه شاوخوا 2 اتیا تنو هلکانو نجونو لوبغاړو ګډون کړی. د شطرنج فدراسیون د مسؤلینو په وینا په دغو سیالیو کې د شطرنج د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره اوپړ او په سویسی سیستم سیالۍ ترسره کیږي. دغه سیالۍ نن پیل شوې چې 2 ورځې به دوام وکړي. افغان حسین بخشي سفری له روسي سیال پیټربرګ سره د سیالیو ډګر ته ځي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د آزادو سیالیو مبارز حسین بخشي سفری د ځل د آزادو سیالیو په چوکاټ کې د فایت نایټ ګلوبل په چوکاټ کې له روسي سیال پیټربرګ سره سیالي کوي. دغه سیالي د روان کال د جدي په اومه د افغانستان په وخت 9 بجې د مسکو په ښار کې جوړیږي. فایت نایټ ګلوبل یو نړیوال معتبر سازمان دی او دغه سازمان سیالي د غوره امتیاز لپاره ترسره کیږي. د بلکرش غیګنیونې سیمې د ورځنۍ سیالي سبا او بل سبا په هرات ولایت کې ترسره کیږي. د دغه ولایت د بدني روزنې ادارې تخنیکی او فنی مدیر زیول حق زی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف شاوخوا 40 ایرانی ورزشکاران هرات ولایت ته راځي. دغه سیالي د هراتی او ایرانی ورزشکارانو ترمنځ کیږي. ویل کیږي د بلکرش سیمې سیالي هر کال په هرات ولایت کې د ایران او افغانستان د اړیکو د ټینګښت په هدف ترسره کیږي. او د روسیې د سکوهنې فدراسیون اعلان کړی کچېرې په دغه هیواد باندې محرومیتونه لرې نسی، روسي خزینه سکوهن کې به د اولمپیک د 2020 میلادي کال لوبو کې چې په توکیو کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولې وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو 3-4 ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. 3 ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او تندې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لرې کیږي، ولو که 10 دقیقې، 10 دقیقې، 1 ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیر بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وی یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا 1 کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته، هغه بوتولې په دمه راچپه شوې وي جسامت موړه کوي وو د کم عمر مو یو کارن ماشوم نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر وو نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د مور بې پروايي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهېږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دوی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي اوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړې
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کېږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاقو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرېزې اند دې د مرګ سبب وګرځي زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا جیب کې بیتی اچولې وا یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راولوې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب څخه ودر دي وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي او زم چې دغه ماشومان د تیر شای نور کول خکار نه دی باید نه وساتي ورینه کې دا شای
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوی وي د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو پاکي قیچي وغیره یا نور داسې شیان دینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدی شي ډېرې وقعې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشره دوای راخیستې خوړلې ده همدغسې بیوشه شوی ده
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي مثلا څرقه ماشومان تاسې لیدل دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پېښو سره مخ شوي دي بیا دا حالت څومره خطرناک وو
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان وای خوړلې بیا ورته د میدې لواش کې حتی بازند روپۍ یا د عیني پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم خپل ذکر ډیر زیات مزر دي د خوړلې د کلمو انسدار ته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچیر داسې زونه کې وی چې غدي خار نه لري وی حتی د مرګ باعث هم کیږي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کډ کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ور سره تیریږي او د مور ترڅنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خويندې هم خپل مسولیت لري مور باید د شانو ته ډیر متوجي کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندیزي کې کېدی باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو لورته پیښو سره ستاسو یاد کړی مخ نسی
او معمولا ماشومان هم مونږ د ماشوم تعریف داسې کولای شو تر اتلسو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایي خو ډیر زیات جدي مراقبت چې ضرورت لري تر 15 کلنوي پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنه خو شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چا
چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو. په دې هکله یې تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم. خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي هم مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې څلیر ساعته تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري هغه یوازینی مور ده. مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چېرته باید ځان مطمئن کړي، او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی، حتی جراحي عملیات بعض انداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی، مثلا د اکثرا کله چې بعضې فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وخت یو څاروي څوک الالوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اورېدلي چې یو ورور وایي جګ شوی چاړی راخیستې په بل ورور باندې چې راځه مثال ته زه قرباني کومه، داسې کیسونه موږ اورېدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي، او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي. نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته. یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خنډونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو، او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري، او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه ځه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی چې په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ. درن دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مومل او ملګری.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
سبای چې عالی مهم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. په کابل کې ډيري داسې کوڅې شته چې خامې دي او د کوڅې د اوسیدونکو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې دا کوڅې څنګه رغیدلی شي، د خامو کوڅو اوسیدونکو او مسؤل چارواکي په دې برخه کې څه کولای شي. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پای کې راپور مریم توخی راوړي.
کابل کې داسې کورونه ډېر تر سترګو کېږي چې په ښکلې بڼه جوړ شوي دي، خو مخته کوڅې یې بیا خامې دي چې د کوڅې اوسېدونکي یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دا کوڅې که په اوړي کې دوړې بادوي، په ژمي کې بیا خټې او اوبه یې دومره خرابې کړې چې تګ راتګ پکې ستونزمن وي. د کابل د تایمنی اوسیدونکو سید جان هم له خامکو شکایت کوي او وایي
دا سرک دوی تایمنی
اوسه خامه ده ولا د خلک نه جوړي، نو که دوی خالي د بلند منزلونه جوړوي شي سرک ته فکر نه دی. تقریبا د لس کورونه زیات په خټول بلند منزل دي، کوڅه خامه ده بلې علت دا دی. خو بس د خپل شخصي هغه ته فکر کوي او هغه ته فکر نه کوي، نو دا خټې د اوبه هر شی زیات جوړوي. دا ډیر زیات مشکل دا ټول مرض دی، دا ټول گندگی دا غدا نو خپل ته دا لاس بلند منزل دی چې دوی تقریبا کلاس لزر رپی انداز کی دا ټول سرک خپل سره جوړوي شي دولت هیڅ ضرورت نشته.
د کابل د شیرپور سیمه اوسیدونکو ګلباز به هغه خلک ګرام بولی چې لوړ او خاسته کورونه جوړ کړی دي خو خپل کوڅو ته یې پام نه دی کړی.
نو دا خو خپل د بلند منزل ولا دغه مشکل جوړ کړی، دا خاوري ګور سرک ته راشولې سرکونه تنګ کړی دي. دوی چې دا دومره بلند منزل جوړي خو د خپل مخدم لګ جوړه کی په دې خپل مخدم لګ خواريو کې دا خاوري ګور چیرته پرتی دی ګوره ټولې سرک ته راچولی دي. دا خو چې موږ خپل یو څه کارو نه کو، خپل یو څه مشکل کو، یو زیارو باسو نه ملک جوړیږي. دا خو دې موږ پلاس کده چې موږ کو دا جوړیږي، خپل مخه نه جوړی، خپل مخه داسې پرته ده موږ او تاسو ټول ګوره ګوره وینو خپل مخه خراب کړی دا ټول سرک تنگ کړی. یو تجارم کولای شي چې وکی چې د خپل ملک ته خدمت کوي، دا یو تجار کولای شي لږه کوڅه تر یغه سره پوری کې تجاری کوي شي.
خو نسی ملا بیا اړوندې حکومتي ادارې ګرمې بولی چې د کوڅو جوړولو ته پام نه کوي. د هغه په وینا عام خلک دومره وس نه لري چې کوڅې هم په اساسي ډول ورغوي.
د خامو کوڅو په خول د دولت د شهروالي کار دی. په دې باندې چې غریبانان موږ خپل د ډوډۍ پیسې نشو برابرول نو کوڅې صفاخه کو. شهروالي راځي کتابچه ورکړه چې د صفایي پیسې راکړي، د صفایي پیسې تاویلو دغه کار کو. دولت چې مالیه اخلي د ټلیفون کې د ډیټ کارت پیسې موږ نه کټکې، دغه پیسې کټکې نو راځي جوړ دي کی کوڅې د پخې. دا د دولت او د شهروالي کار دی، دا عام خلکو نه دی. عام خلک د کومه کی موږ سره دا اوس کمانه تپوس کې ما د ډوډۍ پیسې نشته، نو زه د کم کم دونه پیسې چې زه کوڅو ته دغه ته پیسې ورکم چې جوړی کړه. افغانستان شرایط خو ګوره چې خراب دی، مخکې اوړه په 1200 رو اوس په 1350 رو پیدا.
خامې کوڅې د نورو ستونزو ترڅنګ خلکو ته روغتیایي ستونزې هم جوړولای شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردګ په دې اړه وایي
مجموع کې دیش اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي، او زمينه چې کله حساسیت منځ ته راشي مغه ساحه تخریبي، چې کله ساحه تخریب شو زمينه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي، او زمينه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شند کېدای شي، زمينه مساعد کې چې تخریبات منځ راغل انتانات پکې اضافه شول زمينه مساعد سرطانات ته.
د کابل د تمناهي یو وکیل عقل خان وای چې د کوڅو رغول او پاک ساتل هم د خلکو او د حکومت کار دی. هغه زیاتوي که په دې برخه کې دوه اړخیزه همکاري نه وي د ښار ډېرې کوڅې به خامې او ویجاړې پاتې وي.
دا خو دا مشکلات جوړوي، عوام چکړي جوړوي، خلک وسره ککړيږي. باید دا صفا ستره وي، دا شهروالي والا دا کوشش وکړي، د شهروالي او د تجارانو دا د دواړو دنده ده، باید دواړه په شریکه مشترکه سره جوړ کړي. اوس دا ګوره دلته دومره مخلوق خلک راځي، تیریږي را تیریږي، د موټر لاسه ډیر مشکل دی ورته، د خاورې د ګند لاسه ډیر مصیبت ورته ده. خامه سرک چې موټر وو ته پخې ته لاړو خو دوړې دي، ګرد غبار ده، عوام خرابېږي، وسره زکام مرضونه وسره پیدا کیږي. باید دا ونه شي، باید پوښ د بینه له منځه ولادی امدادو کې خپل مخې د پخې کې نو د څه خونه د سې دي خپل جوبونه ډکی، خپل جوبونه نه ډکی، د عوام او د اقامو د ملت د خدمتو کې دا ټول غټ خېټې د شورو غل کې راځي خپل جوبونه ډکی. دی وطن د ملت د دې سرچی رقم ده، د دې غم خو نست ور سره غن بلل منځونو له خودم لدی ش اسمان ته ختلې دي، او کوچی دا سې دي سې خټو ډکی دي.
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
دا چې د کابل ښاروالۍ د کال د پیل تر اوسه څومره خامه کوڅې او سړکونه پاخه کړي او کومې کوڅې چې لا هم خامې دي، آیا د کابل ښاروالۍ ورته د پخولو پلان لري؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل ښاروالۍ له ویاندې نرګس مومند څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
موږ
پرن پلازمینه کابل کې پزینو مرکزی نقطو ته ورغله ک شیرپور تایمنی او خیرخانه او د منطقو ته ورغله او دلته اکثره کوڅې خاموي تر لچ کو نه پخو او کوڅې خاموري په دې برخه کې کابل خروالی پلان لري چې آیا دغه پخی کې نه پخی کې څنګه
البته کابل خروالی تل بلا بیل ځایونه کې د کابل خر په دوه شتناوي ناحیو کې کابل خروالی تل هڅه کوي چې په عین وخت کې ټول کې رسیدګي وکړي خو څنګه چې تاسو معلوم دی چې کابل خر کې نسبه خلکو وسیدون کې تازه ښه ډیر دی نو کابل خروالی په سر د کال کې نظر په دې چې په کومه ساحه کې ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي نظر په میغه باندې نظر سنجي کیږي او د کال په ورسته په دې ورسته درې میاشتې کې ورته پلان نیول کیږي او راتلونکي کال کې بیا غاتر ولکې لاندې نیول کیږي په دې شکل باندې ادامه لري د منکارونه لکه مرغه چې موږ ستونیدل چې تر ډیره حده پورې کې تاسو تیر کال د پروس کال پروس کال د سخت کال سره مقایسه کوي نو تاسو په خپل هم پټلین په اساس باندې تاسو توپیر ښکاریږي خو دا هم مانو چې کېدای شي اوس هم ډېر د سړکونه پاتې خو هغه هم نظر په دې باندې په کومه ساحه کې اړتیا ډېره لیدل کیږي د اړتیا په اساس باندې بیلابیل سړکونه تر ولکې لاندې
یعنی دا هم په پلان کې شته چې په راتلونکي کال کې به د خیر دغه کوڅې هم پخې کړي
بالکل یعنی د موږ په پلان کې دا دی چې تر راتلونکي څو کلونو پورې موږ وکړو چې په کابل ښار کې هیڅ داسې ځای ونه اوسي چې هغه خامه اوسي خو هغه به د وخت په تیرېدو سره موږ دا کار کوو
که دا راته وایي چې سکال د کال تر د پایله تر اوسه پورې څومره کوڅې په پلازمینه کابل کې پخې شوي
د سر له کال راهیسې البته موږ توانېدلی یو چې شاوخوا 50 کیلومتره سړکونه او کوڅې بیلابیل سړکونه او کوڅې اسفالت او کانکریټ ریزي کو او شاوخوا 130 نور سړکونه هم د سروې او ډیزاین لاندې نیول شوې دي
دغه کوڅې چې خامد یو ترڅنګ پخ سړکونه یو د خامه کوڅې په خو سره کوته وصل شوې دي دغه سره کوته زیان نه رسوي د خامه کوڅې
البته مانو چې په اکثر ساحو کې دا ستونزه شته دي خو مونږ کله چې خپل پلان نیسو په لومړی د کټګوري کې سړکونه په پام کې نیول کیږي بیا ورسته کوڅې په پام کې نیول کیږي نو ځکه چې سړکونه باندې د موټر رفت آمد زخت ډیر او کې سړکونه خامه وي خلکو ته ډیر ستونزه باندې تامې کې نسبت کوڅو ځکه چې غلطه غنګونه هم ډیر خلکو تا ګره ته په سړکونه زخت ډیر نو اول سړکونه بیا ورسته کوڅې په پام کې نیول کیږي او هغه کوڅې چې پاته هم دی هغه به هم داسې نه پاتې کیږي هغه به هم تر راتلونکو وختونو پورې تر پوښښ لاندې نیول کیږي
د کابل ښاروالۍ څومره د عامه ذهنیت په خاطر باندې چې خلک هم همکاري وکړي ځکه کورونه بلند منزل دي او کوڅې خامې دي دوی هم یو نوه همکاري وکړي او لاس وغځوي د کابل ښاروالۍ سره یو ځای کار وکړي او دغه کوڅې پخې کړي څومره تاسې عامه ذهنیت ورکړی
البته موږ تل هڅه کړې ده چې خلکو ته د بیلابیلو لارو لخوا مثلا د میډیا لخوا د رسنۍ لخوا د تلویزیونونو لخوا د فیسبوک لخوا د ټویټر لخوا په ښوونځیو کې د خلکو سره د رفت آمد لخوا د په جمعهتونو کې په مسجدونو کې د وکلاي گزار په وسیله باندې مونږ خلکو ته عامه ذهنیت ورکړا مې په هواي ورته کړ د ترڅو ځکه چې تاسو معلوم دی چې کابل خرول هیڅ کله هم هیڅ کار مو په اواز ته غنښ کوله مونږ هر کار وسم تر ولکې لاندې نیسو مونږ په لومړي سر کې د خلکو هغه لاسنیوي ته اړتیا لرو مونږ د ترتیا لرو خلک څومره د مونږ سره د صفایي پر راکړولو کې د اوایت په ټولولو کې د مونږ سره مرسته کوي ترڅو د مونږ سره مرسته وکړي او مونږ وتوانیږي چې غوښته ما خدمات وړاندې
تېمانی دوام سره چې مونږ لیلو دوی وځ مونږ څو واره کابل خرول ته جا وکړه وکیلان جام شو ته موبایل چرشی دغه کوڅه موږ ته پخه کې چې دغه ډیره مشکل موږ ته خلک کړی د موټر او د خلکو د هرڅ خو بیا هم دلته چا پاملرنه ونه کړه آیا داسې هم شي چې خلک راغلي مراجعه شي بیا هم پاملرنه نه شي
داسې امکان نه لري خو داسې یو خبره واضح ده مثلا کله چې موږ ته د کال په نیم کې خلک مراجعه کوي یا د کال په پای کې مراجعه کوي هغه ته موږ ناګزیر یو کار نه شو کولای ځکه چې موږ چې هغه کارونه چې په تر پوخخ لاندې نیسو د راتلونکي کال د بودیجې په پام کې نیول سره غوښتل پوښښ کلاندې نیول کیږي نو کې په نیم د کال کې هغه موږ ته څوک راځي یا پای د کال کې په نیم د کال کې څوک راځي نظر په دې چې په ساحه کې څومره اړتیا لیدل کی هغه راتلونکي کال ته د پام لپاره د کار لپاره
ډیره مننه کوم
مننه تاسو
قدرمنو دوستانو راځي هر ښه عمل چې کول زانه را پیل کړو او نورو ته په عمل کې وخیو پام دې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.